کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم پایل د سات په خبرونو کو د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي یان اګلند وایي د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز دی ته اړ کړي چې شورا یې د تېرې دسمبر میاشتې په 24مه په افغانستان کې اړینو خلکو ته د مرستو رسولو ټولې چارې ودروي. اګلند چې کابل ته سفر کړی دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې او د بشري مرستو په چارو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو رول مهم بللی دی. د هغه په خبره 200,000 افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ناروی د کډوالو شورا 4,098 ښځینه همکارانې حیاتي اهمیت لري. د راپورونو له مخې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته په افغانستان کې تر 1.5 زیاتو مؤسسو خپل فعالیتونه ځنډولي دي. ایران په پام کې لري چې په تهران پوهنتون کې له افغانستان څخه نورې ښځینه محصلې هم ومني. د ایران مهر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د افغان محصلینو لپاره د سکالرشیپونو له امله د پوهنتون بودیجه زیاته شوې ده. د تهران پوهنتون یو چارواکي معصوم ملک وویل چې د پوهنتون د بودیجې زیاتوالی به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2023 میلادي کال کې زیات افغان محصلین په ځانګړې توګه ښځې ومني. د راپورونو له مخې اوس مهال د تهران په پوهنتون کې 420 افغان محصلین په زده کړو بوخت دي چې یو سلو څلوېښت ښځې دي. ټاکل شوی بیلاروس او روسیا راتلونکې اونۍ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې اندېښنې شته چې منسک ښایي پر اوکراین د روسیې له غیر مجاز یرغل سره یو ځای شي. د بیلاروس دفاع وزارت اعلان کړی چې د متحدانو دا پوځي تمرینات د راروانې یکشنبې یعنې د جنوري له 15مې پیلېږي او د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. بیلاروس ویلي د هوایي ځواک ټول پوځي مرکزونه، د هوایي ځواک روزنیز مرکزونه او د دې هېواد هوایي مدافع به د دغو تمریناتو لپاره فعال شي. بیلاروس دا هم ویلي چې روسیې د هوایي ځواک د ګډو پوځي تمریناتو د چمتووالي لپاره بیلاروس ته د تجهیزاتو لیږل پیل کړی دی. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشی دا نن دوشنبه د اروپا په سفر ځي. د فرانسې خبری آژانس راپور له مخې تمه کیږي چې کیشی دا فرانسې، ایټالیا او بریتانیا ته لاړ شي. دی به وروسته د امریکا متحدو ایالتونو ته هم سفر وکړي. کیشی دا به د جاپان د صدر اعظم په توګه امریکا ته په خپل لومړي سفر کې د جمعې په ورځ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. د جاپان صدر اعظم پرون خبر اعلان ته وویل په دې کتنه کې به د امریکا د متحدو ایالتونو او جاپان ترمنځ پر همکاري ټینګار وکړي. ټاکل شوی د امریکا او جاپان مشران پر اوکراین د روسیې د یرغل په ګډون پر امنیتي چیلنجونو بحث وکړي. په پام کې ده جاپان سکال د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې د سرمشریزي کوربتوب وکړي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدلی شئ. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ناروی د کډوالو شورا مشر جان اګلن وایي د طالبانو له لورې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د لګول شوي بندیز د لرې کېدو د هڅو په ترڅ کې کندهار ته ځي چې په دې اړه د طالبانو له مشر سره خبرې وکړي. هغه دغه بندیز یو ځل بیا د نه منلو وړ وباله.
زموږ له ښځینه همکارانو پرته موږ نشو کولای کار وکړو. موږ په داسې وضعیت کې افغان ښځو ته مرستې نشو رسولی.
په دې اړه چې د ښځو پر کار لګول شوی بندیز په ټولنه کې د ښځو پر وضعیت څه اغیز کړی، له یوې ښځینه فعالې سره مو مرکه کړې ده.
د ښځو نشتون په سیستم کې یا نه کار کول د افغانستان پرمختګ، د افغانستان هوساینه باندې منفي اغیزه کوي.
د خوست شیخ زاهد پوهنتون په کرنیز فارم کې د پخوانیو دودیزو نباتاتو او کرنې پر ځای د یو شمېر نویو تخمونو او بوټو په د کرلو څېړنه پیل کړې ده.
یا یو نوې ټکنالوژي راوړي هغوی ته خلکو ته یې ورسوي، یا یو نوې پوهه راوړي هغوی خلکو ته یې ورسوي. دا نوښتونو په هغه دي چې څنګه موږ وکولای سو چې هغه دودیزه کرنه چې د هغه په عصري کرنه باندې واړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلن وایي د طالبانو داخلي کشمکشونو او د نجونو او ښځو په اړه سخت دریځو فرمانونو د دوی چارې ګډوډې کړې دي. د ناروې د کډوالو شورا مشر چې کابل ته تللی دی له اسوشیټد پرس آژانس سره په مرکه کې ویلي غواړي کندهار ته لاړ شي او د طالبانو له مشر سره په کتنه کې له هغه غواړي چې په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او ښځو پر کار د بندیز پرېکړه لغوه کړي. نور د امید زهیر مال په رپورت کې
د ناروې د کډوالو شورا مشر جان ایګلند په دې لټه کې دی چې د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د افغان جنو ښځو د کار د بیا پایل لپاره یو حل لار پیدا کړي. هغه پرون په کابل کې اسوسییټډ پریس سره مرکه کې ویلي په نا دولتي مؤسسو کې د جنو ښځو د کار بندیز په اړه د طالبانو فرمان دوی کارونه فلج کړي دي. خو د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا وروستیو کې رسنیو ته ویلي دوی دې پایلې ته رسیدلي چې ښځې د غیر دولتي سازمانونو په هغو برخو کې کار کولو ته اړتیا نه لري چې ورته ضرورت نشته. د ناروې د کډوالو شورا مشر اوس تکل کړی چې کندهار ته ولاړ شي ځکه د ده له قوله ټول فرمانونه له هغه ځایه راځي. نوموړي خپل مرکه کې زیاته کړې که څه هم پوهېږي چې د طالبانو مشر به ورسره ونه ګوري خو هیله لري چې سفر به یې ملا هبت الله ته په نږدې کسانو تاثیر ولري. اسوسییټډ پریس د دوو نورو مرستندویو مؤسسو د چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد شوي لیکلي په کابل کې ځن یو طالب مشانو ورته دا تصور ورکړی چې دوی غواړي نجونې او ښځې بیرته خپلو کارونو ته ستنی شي. خو دا پرېکړه په کندهار کې د دوی رهبرۍ کړي. د ان آر سي مشر هم د طالبانو خپلمنځي اختلاف ته اشاره کړې او ویلي دي د طالبانو داخلي کشمکشونو او د نجونو او ښځو په اړه سخت دریځو فرمانونو دوی چارې ګډوډې کړې دي. هغه زیاته کړې هغه طالب چارواکي چې کابل کې دي دا چې پوهېږي بشري مرستو رسولو کې د ښځو ونډه څومره اړینه ده لیوال دي چې هغوی بیرته خپلو کارونو ته ستنی شي. د ناروې د کډوالو شورا مشر نن سهار په خپله ټویټر پاڼه یو پیغام هم خپور کړ او پکې وویل
زموږ له ښځینه همکارانو پرته موږ نشو کولای کار وکړو. موږ په داسې وضعیت کې افغان ښځو ته مرستې نشو رسولی او دا زموږ اصول هم نه دي. ما د طالبانو اقتصاد وزیر ته دا خبره وکړه. هغه وویل دی پر دې پوهیږي چې دا یو منجمد حالت دی او موږ په داسې یو حالت کې په افغانستان کې زرګونه اړمنو کورنیو ته مرستې نشو رسولی.
جان ایګلند واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو مخکې د دوی لخوا د نجونو د زده کړو کار او نورو برخو کې شوي ژمنې ته په اشاري سره وایي دا ټولې ژمنې شوې وي خو موږ ګمراه کړل شوي یو. هغه زیاته کړې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د طالبانو دا فرمانونه د افغانستان او افغانانو اقتصاد او د دوی د راتلونکي پر وړاندې لویه تېروتنه ده. ایګلند زیاته کړې دوی یعنی طالبان له موږ غواړي چې له خپلو ښځینه همکارانو پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړو خو کله چې موږ ورته د رد ځواب ورکوو دوی یعنی طالب چارواکي متوجه کیږي چې ټول ملت نړیوالو مرستو لکه خوړو سرپناه او روغتیایي خدمتونو پورې تړلی دی. تمه ده د ناروې د کډوالو شورا مشر په کابل کې د یو شمېر مسلمانو هیوادونو لکه قطر او سعودي عربستان له سفارتي چارواکو سره هم وګوري. هغوی چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو د مشر لخوا د بندیز فرمانونه غندلي دي. جان ایګلند داسې مال افغانستان ته سفر کړی چې تمه ده راتلونکو ورځو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر مشر مارک ګریفټس هم کابل ته سفر وکړي. د هغه د سفر موخه هم په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز د پریکړې په اړه د یوې حل لارې پیدا کول دي.
و امر دل چې د ناروې د کډوالو شورا مشر جان ایګلند وایي د طالبانو له لوري په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د لګول شوي بندیز د لرې کېدو د هڅو په ترڅ کې به کندهار ته لاړ شي چې په دې اړه د طالبانو له مشر سره خبرې وکړي. هغه نن یو ځل بیا دغه بندیز د نه منلو وړ وباله. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا په دې اړه د جمهوري نظام د ولسي جرګې له پخوانی غړي شینکه کډو خیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د طالبانو له لوري د ښځو پر کار لګول شوی بندیز په ټوله کې په ټولنه کې د ښځو پر وضعیت څه اغیز کړی دی.
هر نوع تحول چې په یو مملکت کې راځي د هغه مثبت او منفي تاثیرات اول په ښځو په ماشومانو باندې وي. په اوسني حالت کې د ښځو لاس نیول له کار څخه یا منع کول په دې معنا چې نیمایي نفوس د افغانستان محرومه کیږي او دوی سره تبعیض آمیزه د شریعت او د اسلام په نوم باندې برخورد کیږي چې دا نه تنها چې دوی په ژوند باندې مستقیم منفي اغیز درلودلی شي د ښځو نشتون په سیستم کې یا نه کار کول د افغانستان پرمختګ د افغانستان هوساینه باندې منفي اغیز کوي. که چیرې دوی دغه په اصطلاح حکم بیرته وانخلي نه تنها چې هغه میرمنې چې د کور مشري په غاړه ده او یو مړۍ ډوډۍ باید خپل کورنۍ ته پیدا کړي بلکې هغه نیمایي نور نفوس چې افغانې میرمنې دي د دوی نشتون هغوی ته د خدمت کولو یا د کومک رسولو په برخه کې هم توان رامنځته کیږي.
طالبانو تل دغه محدودیتونو په اړه ویلي دي چې دا دوی د مشرتابه پریکړه ده او مشرتابه په کندهار کې دی. تازه دا د ناروی د کډوالو شورا مشر هم ویلي دي چې دی غواړي چې کندهار ته لاړ شي د طالبانو له مشر سره هلته وګوري، خو طالبانو مشر څو ورځې مخکې د ځینو بهرنیو دیني عالمانو غوښتنه رد کړې او دین لیدوکاتو په اړه که داسې یو تعامل نه رامنځته کېږي، تفاهم نه کېږي، نو فکر کوي چې دا ستونزه به لا پسې جدي نه شي، ځکه پریکړه یو ځای کېږي، بیا هغه ځای چې پریکړه کوي او هغوی نه آمده کېږي چې له بهرنیانو سره له کورنیو کړیو سره دوی تفاهم ته ورسیږي.
مشکل خو دا ده چې دوی ولې نه ګوري؟ دا په دې خاطر به نه ګوري ځکه چې دوی همدا رقم فکر او برداشت ده. دوی هغه شخصي نظر ده چې غواړي د اسلامي او شرعي توجیه ورکړي. دوی پوهېږي سه هېڅ نوه توجیه ده، مګر هغومره هغه کلیوالي سطح باندې هغه بنسټیزي او تبعیزي سیاست باندې چې دوی خپله باور لري نشي کولای سي اوس هغه قوي دغه استدلال ولري، نو ځکه دوی حد اعظمي کوشش کوي چې نه له بهرني علماو سره وګوري غوته به سوی چې په کوم ځای د اسلام کې داسې راغلي دي، او همدارنګه که هغه مرستندوی ملکونه دي هغوی ته هم دوی نشي کولای سي یو قوي استدلال ولري، بجز داسې وایي چې دوی نه غواړي، همداسې دوی فکر کوي چې ضرورت نه ده، ځکه چې دوی د افغانستان له جغرافیا سره ډېر ناشنا دي، دوی د افغانانو له ژوند نه ډېر بې خبره دي. یو مملکت کې چې 3-4 کاله جنګ او وژنه روانه ده، په څومره نارینه موږ د لاسه ورکړي، او دغه نارینه خو کورنۍ درلودلې، دغه نارینه خو شاته یتیمان پرېښي دي، دغه نارینه خو شاته کونډې پرېښي دي.
دسمبر میاشت له نیمایي نه را دي خو ته مالی مرستې چې کېدې څه باندې 40 میلیونه ډالر اونۍ هغه بندي شوي دي. هغه دوه اړخیزو تفاهم ته په کتو چې افغانستان له نړیوال ټولنې سره درلودل، که دوی ته اجازه نه ورکول کېږي دا راتلونکی د مرستو څنګه ګوري؟ تاسې دی نه څونه مرستو باندې اغېز کوي د بهرنیانو په دریځ باندې افغانستان په وړاندې، او څونه بیا په افغانستان کې هغه اړمنو کورنیو په وضعیت باندې تاثیر کوي؟ ځکه عملا موږ په ژمي کې یم یا متاسفانه
دنیا هم غواړي چې په دوی باندې فشار راوړي، ځکه چې هغه ملکونه چې مرسته لیږي خو بیا هم د خپلو د خلکو د مالي پیسې دي، نو هغوی خپل بیا په دوی باندې فشار راوړي چې تاسې کوم ملک ته کومک کوي. هغه ملک ته چې اساسا ښه سره داسې تبعیزي یا توپیري چلند کېږي، هغوی هم د خپل د اتباع او د فشار لاندې دي، نو ځکه دوی د غواړي چې دا فشار په طالبان لري. امیدوار یم چې دا ځل به ملي ټولنه داسې کارونه کړي چې هغه بندیزونه رامنځته نه کړي چې په خلکو باندې منفي اغیزه وکړي، بلکې هغه بندیزونه وضع کړي چې د طالبان په رهبري باندې تاثیر ولري نه په خلکو باندې.
د خزینه چارو د یو فعال او د پخوانی جمهوری نظام د ولسی جرګې غریشین کې کړو خیل و چې د طالبانو لوري پر غیر دولتي مؤسسو کې د خزینه کارکونکو د بندیز د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
په کابل کې د سردار محمد داود خان د 420 روغتون یو شمېر خزینه ډاکتران او روغتیا پالان ادعا کوي چې له دندو د طالبانو د چارواکو لخوا له دندو لرې کړی شوي دي. خو د طالبانو حکومت دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي ازادي راډیو ته په یو لنډ لیکلي پیغام کې دا خبره رد کړې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
ته هم د طالبانو چلند له موږ سره ښه نه و، موږ ښځو ته په ډېر سپک نظر کتل کېده، خو د ټولو ستونزو سره بیا هم حاضره کېدم او دندې ته تلم.
په کابل کې د سردار محمد داود خان د 420 روغتون معالجه ډاکټره ده، نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. دا وایي دوه میاشتې کېږي له دندې ګوښه شوې او 15 میاشتې مخکینی معاشونه هم لا نه دي ورکړ شوي.
شخصا خودم 21 سال تحصیل کردم و به یک امید تحصیل کردم که ما فردا روز بتانم به جامعه خود خدمت.
شخصا ما خپل یو ویشت کال زده کړی، هیله می درلوده چې بل ورځ به زه وکولای شم خپل ټولنه او هیواد ته خدمت وکړم، کورنۍ سره مې مرسته وکړم. که څه هم یو ویشت کال مې زده کړی، شپه او ورځ مې زحمت ویستلای، خو هغه وخت مو هیواد ته هیله ژوند دی وی. له بده مرغه اوس مو ټول خوبونه او هیله پاتې شول.
مردم باشیم متاسفانه که ای خواب و خیال ما یک امید باقی مانده است.
دا ډاکټر وای دوه میاشتې مخکې د سردار محمد داود خان روغتون د قراول مخې ته لدی او د نورو همکارانو څخه چې د دې په خبر ټول ټال 260 کسان وسړي او خځې هم پکې ډیر وو د خولي کارتونه واخستل شل او نور دندو ته پرې نه خودل شول. د دغه روغتون یو بل متخصص ډاکټر هم ورته خبره کوي دا هم چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخستل شي. وایي
در دولت پیشین بچی مشکلات که مادر
پا تیر دولت که ما پا دیر ستونزو سر از دکری کرده وی زیار موگله او پا چه ستونزو وطوانیدو دند ترلاسه کرو. خود جمهوریت از سقوط پسیه موگ دیری دکرانی و متخصیصینی لدندو گوخه کرو.
متخصیصین را از شفخانه اخراج کردن.
په ورته وخت کې د سردار محمد داود خان د 423 روغتون د نسایي برخه یو نرسه چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي کلونه تجربه لري زده کړې هم کړې خو اوس د کور څلورو دیوالونو ته ناسته ده. دا مېرمن زیاتوي کور یې هم کرایي دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د خپل کور یوازنی ډوډۍ ګټونکی هم دا وه.
بعد از مدتی 1.5 سال ما را از وظیفه جواب دادن او خانه نشین کردن.
وروسته له 1.5 کال مکتا سواب را کرد چه نور مکتا سو ترتیان لرو هم دا ده خوز سر تبعیزی چلند دی بعد از حال که چه افغانستان مک خوز ترتیان لری خوب مکنشو کولی و سر مرستی وکرو
چیزی که از دست ما بیه و خانمای افغانستان انجام بدهیم.
دا هموایی چه ده جمهوری نظام لسقوط و روسته ده چوم یاشتو مشونوار نکرل او بلاخره لدن ده گوخه کرن پا ور تا وقت که ده غروختون یوا بلا دکتر بیا ادعا کهوی چه ده طالبانو چلند لخز و دکترانو سرسام نو نو زکه دی خپل استعفا ورکړه. دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي. وایي په لومړي سر کې زموږ 50% او بیا 80% ماشونه کم کړل نو کاریوالي هم نه راکوله او د دوی چلند مو ښځو سره ډیر بد و. بل اخر ما خپله یو کال مخکې استعفا ورکړه. د سردار محمد داود خان د 423 روغتون کومې ډاکترانې چې ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دوی کې ډیری د کتنځي د پرانستلو توان هم نه لري او اوس له ډیر خفګان دوی ته ژور خفګان پیدا شوی دی. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي وپوښت خو نوموړي په یو لنډ لیکلي پیغام کې دا موضوع رد کړې او دروغ یې ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په ټوله کې د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو له کمۍ سره مخ دي خو په ځانګړي ډول د ښځو ډاکترانو قابلو او نرسانو لپاره اړتیا بیخی زیاده ده او په دې اړه وار وار راپورونه هم ورکړ شوی دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ارتودکس کلیسا له کریسمس مذهبي جشن یوه ورځ وروسته د روسیې پوځ په اوکراین کې د توغندیو حملو ته یو ځل بیا زور ورکړ. په عین حال کې د اوکراین په ختیځه دونباس سیمه کې د جګړې په ډګر کې هم وضعیت پخوا په شان کړکېچن دی. نور جزئیات به له احمد تکل واورو.
اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ پرون بیا هم د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د توغندیو حملې وکړې. چارواکو په دې ډله کې د زاپوریژیا په دنیپروفسک که ده یو کلی او پا دونباس سیمه که ده کراماتورسک او کوستیانتی نیفسکا نمونه یاد کردی دی. پا جنوبی سیمه خرسون که هم ده اوکراین ده پاوز یو مسئول مسکو تورن کرده چه ده خار پر یوی برخی ده حمله پترس که لور اچون که مهماتو چخه کار خیسته دی. د اوکراین پر خارونو د روسي ځواکونو راکټي حمله وروسته له هغه پیل شوې چې ارتودوکس کلیسا د جنوري په 1 د کرسمس جشن ولمانځه. روسان او د اوکراین ډیری خلک د کرسمس مذهبي جشن په دې ورځ لمانځي. په عین حال کې د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې انا مالیار ویلي دي چې په دونباس کې د ځمکنۍ جګړې په ډګر کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. دونباس د دونیتسک او لوهانسک د سیمو مجموعه ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ادعا له مخې د روسیې له قلمرو سره زمیمه شوې ده. څارونکي په دې باور دي چې پر دونباس بشپړه ولکه د جګړې په اوسني پړاو کې د پوتین اصلي لومړیتوب دی. میرمن مالیار پر خپل ټلګرام پانه لیکلی چې روسیې ځواکونو د دونیتسک په سولیدار ښارګوټي کې چې د بخمود په 40 کیلومترۍ کې پروت دی یو څه پرمختګ کړی. دا همغه ځای دی چې خورا درنې جګړې پکې روانې دي. د اوکراین د دفاع وزارت د مرستیالې په وینا روسیې د سولیدار پر جګړه په دې هدف د پام وړ تمرکز کړی چې د دونیتسک څنډو ته ورسیږي او هڅه یې دا ده چې یو څه سیمې ونیسي څو د تبلیغاتو لپاره کار ترې واخلي. میرمن مالیار وای په سولیدار کې وضعیت اوس مهال ډیر کړکیچن دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې یولسمه میاشت ده. کیف ادعا کوي چې مسکو په راروانو اونیو کې د عملیاتو یو نوي پړاو ته تیاری نیسي. د لویدیځو هیوادونو پوځي څارونکي په دې باور دي چې اوکراین د روسیې یرغل په شا تمبولی او ځینې له لاسه تللې سیمې یې بیرته نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالتونو او د ناټو نورو متحدانو تېره اونۍ له اوکراین سره نوې پوځي مرستې اعلان کړې، خو کیف وایي چې نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
له خبرونو ور آخوا،
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت ورځپاڼې له افغانانو سره زموږ ژمنه زر ټوټې سوه په عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. لیکوال ویلي چې نوی کال د بدلون لپاره یو فرصت دی. د انډیپندنت په وینا د برتانیا چانسلر ریشی سوناک د دې اونۍ په پیل کې په یوه وینا کې وویل هغه به خپلې ژمنې عملي کړي. په مقاله کې زیاته سوي چې د کابل د سقوط د صحنو هیرول ګران کار دی. په افغانستان کې په بریدونو او مظاهرو کې سلګونو کسان ووژل شول، میلیونونه خلک له هیواد تېښتې ته اړ شول، او اوس افغان ښځې او نجونې له سختو بندیزونو سره مخامخ دي. د انډیپندنت ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې په برتانیا کې د بیا میشتېدو د پلان له مخې د هیواد ژمنه کړې چې په راتلونکو کلونو کې به 20,000 افغانان او په لومړي کال کې به 15,000 افغانان په درو برخو کې میشت کړي. د مقالې د لیکوال په وینا هغه افغانان چې له مخکې په برتانیا کې میشته کېدو ته اړتیا درلوده، هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری معرفي کړي، او هغه افغانان چې د برتانیا د حکومت لپاره یې کار کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې وروسته لیکلي چې یو کال تیر سو او دا ژمنه نه یوازې دا چې پوره نه سوه، بلکې زرګونو ټوټې سوه. آی نیوز برتانیایی ورځپاڼې په خیریه موسسو کې پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې په خیریه موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز به په میلیونونو نور خلک هم لوږې ته اړ کړي. په مقاله کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC ویاندی سمیرا سید رحمان له قوله راغلي دا ظالمانه امر به په افغانستان کې پر ښځو ویجاړونکی اغیز ولري. د مقالې د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د IRC له 8,000 کارکوونکو شاوخوا 3,000 ښځې وي. همداراز ویل سوي چې د دې موسسې د کارکوونکو 99% کارکوونکي افغانان دي، او تیر کال یې له 6 میلیونو خلکو زیاتو سره مرسته کړې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ویاندي سمیرا سید رحمان له قوله راغلي چې دی په افغانستان کې د خپل 9 کلن کار پر مهال هیڅ کله دومره ډیر خوارځواکي ماشومان نه و لیدلي لکه د طالبانو د سختو بندیزونو په نتیجه کې چې په ژمي کې د قحطۍ خطر زیات سو. IRC له شاوخوا 180 مرستندوی موسسو یوه ده چې د ښځو پر کار د طالبانو له بندېدو وروسته په ټول افغانستان کې خپل عملیات وځنډول.
د خوست شیخ زاید پوهنتون په کرنیز فارم کې د پخوانیو دودیزو نباتاتو او کرنې پر ځای د یو شمېر نویو تخمونو او بوټو پر کرلو څېړنه پیل شوې. د کرنې د برخې متخصصین وایي په دې سره به بزګران وتوانېږي چې له لږې ځمکې ډېر او ګټور حاصلات ترلاسه کړي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د کرنې پوهنځي لخوا په دې ولایت کې د پخوانۍ دودیزې کرنې پر ځای پر یو شمېر نویو نباتي تخمونو او بوټو څېړنه کیږي ترڅو بزګرانو ته په لږه ځمکه کې ډیر پیداوار او ښه ګټه په لاس ورشي. د کرنې د برخې متخصصین وایي څومره چې د نفوسو په ډېرېدو کرنیز پیداوار ته اړتیا ډېرېږي، په هماغه اندازه باید د زراعت د نویو میتودونو او وسایلو څخه په کار اخیستنې د پیداوار کچه لوړه شي. یاد څرګندونې د کرنې د برخې استادانو او متخصصینو د شیخ زاید پوهنتون په کرنیز فارم کې د ځینو نویو کرنیزو تخمونو او بوټو د کرلو پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړې. د کرنې د پوهنځي استاد پوهنمل شیرپاو احمدی ویل
دا این جدل ته په دغه منطقه کې نوښت زیاته ګټه لري. موږ دا کلیوالو ته ورسو چې آلته د دودی زغه په ځای باندې دغه نوې شای چې د آلته رواج کې یا یو نوې ټکنالوژي راوړي غوي ته خلکو ته ورسې، یو نوې پوه راوړي غوي خلکو ته ورسې. د نوښتونو په غدي چې څنګه موږ کولای شو چې هغه دودیزه کرنه چې د هغه په عصري کرنه باندې واړو. بده مرغه ستونزې ډېرې دي، خو موږ یو شی چې کړو خاور نه ټیس کوو، د بوټي هغه نه هغه کوو چې دا بوټي دلته کېږي یا نه کېږي. خو توکل په خدای، خو اول اصول دا شی دي خاوره باید معاینه سي چې په دې خاوره کې دا بوټي چې موږ کرو دا کېږي پوره حاصل ورکوي که نه ورکوي.
شیخ زاید پوهنتون د کرنې پوهنځی پوهنتون پورې جوخت یو څېړنیز فارم لري چې مساحت 22 جریبه دی او د استادانو او محصلانو لخوا پکې په دوامداره توګه تحقیق ترسره کیږي. د کرنې د پوهنځي رئیس باختر جمال جمالی وایي
اوس موږ په انجا باندې تحقیق کوو چې د خوست اقلیم سره دا برابر ده او که نه ده، او موږ بیا د خوست بزګران را غواړو هغې ته بیا د دې تحقیق معلومات ورکوو چې دغه څه رقم باید وکرل شي او څومره عواید لري. پاینده کې موږ پلان لرو چې یو نندرتون جوړ کړو د ټولو خوست بزګرانو ته موږ معلومات شریکو.
بل لوري ته چارواکي وایي په دې وروستیو کې د هیواد په کچه کرنیزې برخې ته پاملرنه ډېره شوې او اړوند ادارې کوښښ کوي هغه تخمونه او بوټي ترویج کړي چې حاصل او ګټه یې ښه وي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د زراعت وزارت ټول هغه تخمونه هغه بوټي چې ښه نتیجه ورکوي هغه په دې کوښښ کې دی چې وروسته له تحقیقاتونه هغه بوټي ترویج کړي، لکه څه قسم ته چې زعفران ترویج شول، لکه څه قسم چې د انجی ترویج روان دی، د اوګي ترویج دی، د نورو بوټو ترویج دی.
د کرنې د برخې متخصصین د انجی د نشونما په اړه وایي په شمالي ولایتونو کې د نبات ښه نتیجه ورکړي او په هر جریب کې له 80 کیلو نیولې بیا تر 150 کیلو پورې حاصل لري چې یو کیلو یې له 3000 نیولې تر 2000 افغانۍ پورې خرڅیږي او تر ډېره ورڅخه د طبي درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د هغوی په وینا افغانستان له مخکې هند، چین او روسیې ته د دې بوټي د صادرولو قراردادونه لري.
د افغانستان بدني روزنې عمومي ریاست د معلوماتو پر اساس په ننګرهار ولایت کې د سوکوهنې ملي لوبډلې د غوراوي پړاو سیالۍ د کابل منتخب لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې بلخ، ننګرهار او کندهار په ترتیب سره دویم، دریم او څلورم مقام وګاټه. د بدني روزنې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې سیالیو اصلي موخه د سوکوهنې ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو غوره کول وو. دغه سیالۍ چې نهه ورځې وړاندې د 15 ولایتونو د 138 لوبغاړو په ګډون پیل شوې وې، 26 لوبغاړي ترې د افغانستان ملي لوبډلې ته غوره شول. د دې سیالیو په پاییزو مراسمو کې د ننګرهار ولایت د بدني روزنې مشر عبدالسلام وزیروال ویلي دي چې ډېر ژر به د سوکوهنې ملي لوبډلې د لا ښه چمتووالي تمرینات پیل شي. بل لور ته بیا د یک شنبې په ورځ په هرات ولایت کې د سنوکر ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د سنوکر او بلیارډ فدراسیون د رئیس علي احمد یوسفی په وینا چې دا د سنوکر ملي لوبډلې د ټاکنیزې سیالیو 14 پړاو دی. د نوموړي د معلوماتو له مخې چې په دې سیالیو کې د کابل، هرات، ننګرهار، غور او فراه ولایتونو 115 لوبغاړو برخه اخیستې ده او یوه اونۍ به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو لوبو لوبغاړو دوی ته د معیاري یا پروفیشنل وسایلو او لوبغاړو نشتوالی شکایتونه کړي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دغه وروره کمرله په کومې کیسې کې روان دي، په لوی اختر کې په تېر اختر کې د مایوینو ماشین ورکولو سوي و، بیا تر دا اوسه پورې نه دي ورکولو سوي. د بودیجې په نامه یې ځینې زمبې مشرانو ته زارین یم، دا وزرکه مشران دي، دا اوس دي د ولس ته به څه وایي، خدای ته به څه وایي، د ولس دی ویلي حساب نور کړي، دی ویلي د ولس ته نه راپېښې خپل مایوین ته ماشین ورکړي نور تې نور کړي. دوی اول خپل په خوله دغه وایي چې موږ د امارت و د جمهوریت ته مایې به موږ فرخ نه کړو، دغو نه فرخ کړي لکه مځکو آسمان. دا وته دوی مایوین ټول په خپل حقوقو برخمن دي، میاشت په میاشت خپل امتیازات اخلي. مګر کوم ملکي مایوین او کوم د جمهوریت نظام مایوین چې پاتې دي، هغه وروره ټول ستړي ستومانه او یو سرنوشت ته ګرځي، خپل په حق پسې خپل حق نشي طلبولی، چا چې پوښتنه وکړي چا ته وایي. خدای لپاره تاسو خو مسلمانان یاست، مولایان صاحبان هم یاست، مفتیان هم تاسو یاست. دا بره موږ دی امیر څخه دی او لاروي څخه دی، بره تګیله کوو چې تاسو زموږ پر سر امیرین یاست او دغه رقم هم یاست. خطیر نظام چې تاسو هم وایست چې خاینان ورشي و، هغو علاقه دغسې زموږ سره کوي. هغه د هر مایې به ته د کاله یو لکه افغانۍ امتیازات ورکول، پر وخت یې ورکول، خو دغسې جنجالو و. د غوتې نه جنې اچول، لکه نن سبا چې تاسو ورپورې ولي، دا خو مه کوئ، د خدای په خاطر سور جمع را روان دی، د مؤمنانو ته وبېرېږئ. شراب درته وکړي، بچې به مو پر دا بله را واړوي، د خدای وبېرېږئ که نور نه.
السلام علیکم زه نصرت الله همدرد یم د عربي متحده اماراتو نه زما پیغام دا ده چې د افغانستان هر وخت چې کومې جنګونه یې ګټل دي خو په مقابل کې سیاست یې بایللی دی. افغانستان اوس هم په غلط سیاست روان دی. که چېرته دغه سیاست دی غوره کړی وي، لکه کوم سیاست چې اوس یې غوره کړی دی، دا به د افغانستان لپاره ښې پایلې ونه لري. باید طالبان په دې سیاست کې تغیرات راولي او جونو ته ښوونځي مکتب خوشي کړي. دوی که اوس دا رښتیا غواړي چې موږ وطن جوړو، موږ وطن سره مینه لرو، دوی باید ثابته کړي چې ښوونځي خوشي کړي او جنه کوي ته هلکان ته دې خاص چاپېریال زمینه برابره کړي. اوس یې زمینه ده، باید درسونه ورته برابر کړي، نه دا چې دوی په پلمو وخت تیر کړي. زما دا پیغام دی، افغانستان که رښتیا غواړي چې راتلونکی ولري، باید په دې اوس کړنو باندې غور وکړي او سر تر سره مکتبونه خلاص کړي، کنی موږ به هر وخت همداسي ناکام کېږو د نورو جنګونو لخوا.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې د اونۍ بحث لرو. په دې بحث کې هم د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د لګول شویو بندیزونو موضوع څېړو. زما همکار اسدالله لودین په څو شېبو کې وړاندې کوي، خو یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي یان ایګلن وایي د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز دی ته اړ کړي چې شورا یې د تېرې دسمبر میاشتې په 14مه په افغانستان کې اړینو خلکو ته د مرستو رسولو ټولې چارې ودروي. ایګلن چې ان کابل ته سفر کړی دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې او د بشري مرستو چارو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو رول مهم بللی دی. د هغه په خبره 200,000 افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ناروی د کډوالو شورا 4,098 ښځینه همکارانې حیاتي اهمیت لري. ایران په پام کې لري چې په تهران پوهنتون کې له افغانستان څخه نورې ښځینه محصلې هم ومني. د ایران مهر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د افغان محصلینو لپاره د سکالرشیپونو په خاطر د پوهنتون بودیجه زیاده شوې ده. د تهران پوهنتون یو چارواکي معصوم ملک ویلي، د پوهنتون د بودیجې زیاتوالی به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2023 میلادي کال کې زیات افغان محصلین په ځانګړې توګه ښځې ومني. ټاکل شوی بیلاروس او روسیه راتلونکې اونۍ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې اندېښنې شته منسک ښایي پر اوکراین د روسیې له غیر ماجا یرغل سره یو ځای شي. د بیلاروس دفاع وزارت اعلان کړی چې د متحدانو دا پوځي تمرینات د روانې یکشنبې یعنې د جنوري له 15مې پیلېږي او د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن دوشنبې د اروپا په سفر ځي. د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې تمه کیږي چې کیشیدا فرانسې، ایټالیا او بریتانیا ته لاړ شي. دی به وروسته د امریکا متحدو ایالتونو ته هم سفر وکړي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مارکوس پوتزل د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې پر ښځو د کار او تعلیم بندیزونه لرې کړي. پوتزل د همدې اونۍ په لومړیو ورځو کې د طالبانو د لوړو زده کړو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیرانو او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدلی دي. یوناما پر ښځو لګول شوي بندیزونه تبعیضانه بللي او ویلي دي د ژوند ژغورنې هڅې او د افغانستان اقتصاد به وځپي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د ملګرو ملتونو د پروازونو د نشټوالي له کبله کابل ته اونیزې 40 میلیونی نقد مرستې نه دي رسېدلي. پر طالبانو دغه فشارونه وروسته تر دې اچول کېږي چې د دوی حکومت 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. پوښتنې دا دي چې د یوناما ماموریت د طالبانو د دغو پرېکړو په بیرته ګرځولو کې څه کولی شي. د طالبانو پر حکومت سیاسي او اقتصادي فشارونه پر عام ولس ته اغېز کوي. آیا د دې امکان شته چې طالبان په نړیوالو نادولتي موسسو کې ښځو ته بیرته د کار اجازه ورکړي؟ دا او نورې پوښتنې د ازادي راډیو په دې اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او لیکوال او د سیاسي چارو شنونکي اسمت قانی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. آزاد صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوئ د یوناما سرپرست مارکوس پوتزل دا دوه ورځې کېږي چې له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی، فکر کوي د یوناما ماموریت په د طالبانو د پریکړو په بیرته ګرځولو کې کوم رغن درول ولوبوي؟
سلامونه درنښت تاسو قانې څنګه ښولو اوریدونکو ته زه فکر نه کوم ځکه چې یوناما تر دې وړاندې هم هغه ډول چې د مسؤلیتونه و هغه څه چې باید د افغانستان کې د دولس ژغ څو واره د هڅه وکړه چې راپورته کړي لکه د فشارو بحث کې راځي هلته هغه فشارونه کنه نه هم دي وارد شي په طالبانو باندې چې هغه باید وارد شي وای د بیلګې په توګه همدغه یو نومه و چې څو تقریبا پیونه وړاندې د مغربي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې خپل حضور ولري که څه هم د طالبانو اوسنۍ دولت هیڅ هیواد هم په رسمیتونه پیژني لکه په غیر مستقیم ډول یې حضور پیدا کړل وی تر څو تعاملات لاړې سي د دې تر څنګ هغه اکسلویشنل نه کڅوړو خبره راسي که څه هم په واره طالبان دا ویلي چې دا کڅوړې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هم درنګ د افغانستان بین المللي بانک چې خصوصي بانک دی یغه تر ازي او د وچا په حساب کې او چا په خپل د ملګري ملتونو هغه ایجنسی په خپل توزیع کې رول لري لکه هم دا د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څوڅواره داسې اعلان یې خپل کړی چې دوی کوونه کې له وڅخه نیولې تر 10 میلیونه ډالر پورې د اپشن کوي د شاهزادې سرایته تر څو افغاني ایران شي او ډالر توزیع کی او د افغاني د کرنسي ثبات وساتل شي اوس که طالبانو د اوایل خبرې وکړي د مالی مسایل د ټول په افق افغاني دینو ډالر د کومه کیږي او بل مسله دا ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپور لمخې شپږ نوي فیصد خلک سخت لوږه سره مخ دي چې هغه نشي کولای د دوه وخت ډوډۍ ولري نو په تیز او څنګه زه شپږ سمیاشت کې د شاوخوا 2 میلیارډ ډالر او مرستې افغانستان ته تللې دي اما شکر نه چې څه خلک یې هم دوه وخت ډوډۍ ملري د ټول په دې معنی چې نړیوال ټولنه په ځانګړي توګه نړیوال ټولنه په تاسو چې نو ما التکم موجودیت لري د ټول مسایل خورته معلومی شي او یوازې په افغانستان کې د انجنونو د مکاتبو بندیدل یا د میرمنو د پونتونو بندیدل او د میرمنو ته نړیوالو موسو کې یا په غیر دولتي خارجي موسو کې د کار کولو مسله د افغانستان د درد دوا نه دی
بل نو آزاد صاحب او بخې تاسو څه فکر کوئ د شاوخوا 2 میلیارډ ډالر مرسته چې افغانستان ته تللی او ورسره همحاله شپږ نوي فیصد افغانان هم له لوګې زوريږي فکر کوئ دغه پیسې ټول طالبانو ته ورغلي یا سرچینې خپل په پیاوړي کړي د خلکو درد نه دی دوا کړی
ګورې کله چې په همدغه نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار بندیز بیا طالبان دومره واک لري چې راکولای شي چې نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار مخنیوي وکړي په دې کې هیڅ شک نشته چې د دوه پیسو یا د مرستو په توزیع کې په بشپړ توګه وبخښي طالبان کنټرول لري د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو کوم ایجنسی چې په افغانستان کې دی د یو د تشکیلاتو هغه محدودیت او هغه امکانات چې د توزیع په حق له باندې لري هغه اصلا امکان لري هغه د پتیر شول کلو کې نه درلودو نو نن په بیخي نه لري دا ټول پیسې کې نه وی حد اقل نه وی فیصد مرسته د طالبانو تر کنټرول لاندې توزیع سوي دي هغه د خپل خلکو توزیع سوي دي په هغه کې په لوړه کچه باندې فساد موجود دی هغه پیسې د طالبانو مشرانو وهل دي او هغه پیسې هغه 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 فساد چې اوس په طالبانو کې موجود دی تاسو باور دي چې جمهوریت کې نو جمهوریت په وخت کې یو پاسپورت د جمهوریت تاریخ کې په 2000 ډالر نه خسته ویل کنه حالت خچيږي یعنی په دې کې هیڅ شک نشته چې فساد په اوج کې دی طالبان د اوایل د نشوالي سره مخ دي د دې څنګه دغه ډول حکومتداري او دولتداري د ماشين چې دی ترخوي دا د خورا ډیرو پیسو ته اړتیا لري دغه ټول پیسې دی او د دې په لوړه کچه باندې دغه شخصي جيبو ته ځي طالبانو نو مشرانو جيبو ته ځي
ډیر مننه آزاد صاحب سلامات اوسې کور مو ودان راځي چې د قانی صاحب نظر هم وقلو قانی صاحب ستړي مشي استاس په باور د نړیوالو اندېښنی او په کابل کې د دوی د ماموریتونو د زندېدو عوامل ډیر ښکارا دي آیا دغه نړیوال بنسټونه لکه یوناما دغه د ناروی د کډوالو شورا چې اوسې مشر په کابل کې دی ورته نور موسسه او چادوی کولای سي چې طالبان دغه پریکړو راګرځیدو ته وهڅوي هغه پریکړه چې لمخې په نادولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز لګول شوې دی او د خزو لوړ زده کړې یا د جنونو لوړ زده کړې تر دویم اعلان پورې ځندول شوې ا خا فکر کوم قانې سب سره اړیکه یو تستون زلري. آزاد صاحب فکر کوي چې دغه یونما او دغه نور بنسټونه به بل اخر طالبان د پریکړو راګرځیدو ته وهڅوي، ځکه دغه فشارونه که دوام پیدا کوي خو طالبانو ته به دغه امرستې هم نه ورځي. تاسو وایي چې 2 میلیارد امرستې رسیدلی، ممکن دغه امرستې کې ځنډیږي. اوس د یونما د ملګرو ملتونو یو استازي مارټین ګریفټس ویلي چې د نقدو پیسو امرستې هم نه دي لیږل شوي په دې تیرو څو اونیو کې، ځکه چې د ملګرو ملتونو پروازونه نشته. که د نقد امرستې بندیږي مثلا سیاسي همکاري کمیږي، نو فکر نه کوي چې طالبان به اړ شي چې له ځینو پریکړو نه پشا شي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان په دې باور وي چې هغه د دغسې فشارونه احساس کوي. طالبان ډاډه دي چې هغه هر څه چې کوي هغه د کومې ایدیالوجي یا کومې پالیسۍ له مخې چې کېږي، او د پالیسۍ ته زه مختصرا اشاره کوم چې دا د طالبانو د واکمنۍ خبره نه ده، د طالبانو پریکړې نه دي، دا د پاکستان پریکړې. د پاکستان پریکړې ولې دي؟ موږ پر ډېر ډېر په صراحت دا څو څو واره ولوستل، ومو لیدل عملا او تجربه کوي چې په تیرو 50 کلونو کې د افغانستان په قضیه کې د پاکستان ښکېلتیا پاکستان ته څومره سیاسي، اقتصادي او نظامي امتیازات ورکړي دي. نن هم نړۍ یعنی یو امریکایي جنرال چې درې ورځې پاکستان کې تیروي دا عادي خبره نه ده. د افغانستان قضیه نن هم هغه سپارل شوې ده. که چېرې د افغانستان په قضیه کې متحده ایالاتونو نړیوال مداخله کوي، نو د پاکستان له طریقه به یې کوي او پاکستان ته به خورا ډېر امتیازات ورکول کېږي. همغه ده که چېرې طالبان دلته د نړۍ سره تعاملات وشي، طالبان نړۍ سره روابط سم کړی، یعنی مستقیم روابط راځي، او پاکستان به هغه امتیازات چې غواړي ترلاسه کړي او په تیرې کې ترلاسه کړي.
هم به هله چې دوی وکولای شي د اقل د افغان ولس د درد دوا کول لپاره تعامل یا د کوم نوښت چې د اړیکو په خپل لاس کې واخلي، نه د بل هیواد په وسیله. کور ودان آزاد صاحب راځي چې قانې صاحب ته ورشو بیرته وصل شوی. قانې صاحب ستړي مشي، پښتنه بیا تکراروم، دغه اندېښنې د نړیوالو او د دوی دغه غوښتنې فکر کوي کوم ځای به ونیسي؟
زه فکر کوم چې ملګری ملتونه د یو رسمي ماموریت تر څنګ باندې د پکت د یوې استخباراتي مرحلې د تمویل یا په اصطلاح باندې د تکمیل ماموریت هم لري. دوی د غواړي چې مسایل هغه څرنګه مسایل چې دي په هغه د هغوی لپاره حل پیدا کړي. تر یو وخته پورې دا حالت دا رقم ځغلوي سي، هم امیدونه پیدا کړي او هم امیدونه ورته ووژل سي. دوی کوشش کوي چې حالات بغرنج وخی او بیا ترڅنګ دغه مسله مطبوعاتي هم کې او هغه څه چې د دوی په واس پوره دي هغه هم ډګر ته روان شي. هغه توان چې دی د مسایلو په حل کې لري، هغه انرژي چې دی د مسایلو په حل کې لري، هغه انرژي شاته اچوي. تر یو اندازې پورې غواړي دی طالب سره د تعامل لپاره امیدواري پیدا کړي او بیا امیدواري بیرته دوی کوشش کوي چې په یو ترتیب باندې دا امیدواري دغه کې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي. زما ته دا ټوله مسله ډېره په بد شکل باندې استخباراتي ښکارېږي، او بدبختانه ملګري ملتونه د دې پر ځای باندې چې د یو مؤثر نړیوال جهاني تنظیم په توګه د یو معتبر نړیوال مرجع په توګه باندې د مسایلو په حل کې پر مخ لاړ شي او دوی وکولای شي خپل وسایل او امکانات سره کار واخلي، هغه کار نه اخلي. دوی فقط یوه استخباراتي پروسه ده، یو مخصوص ټایم لیمټ لري. او دوی د
ملګری ملتونو خو په ټوله کې دوی د کوم راپورونه چې جوړوي دا راپورونه بیا ارزول کیږي. دوی خپل کمیټو ته هلته په ټوله کې بیا د ملګری ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل راپورونه وړاندې کوي. فکر نه کوي چې دوی به مثلا په استخباراتي لوبو یا سیاسي لوبو کې ډیر ځان نه ښکېلوي، ځکه تر ډیره دوی دغه بشري او ټولنیزې چارې مخته وړي؟
بالکل، د مسلې له ظاهره خو داسې معلومیږي، خو دلته چې موږ ګورو د ملګرو ملتونو هغه کوم دغه چې ده توانایي چې ده هماغه دغه شکل باندې ده چې هغه نه غواړي چې خپل مسایل په درست شکل باندې دغه حل کړي. یا د مسایلو د حل لپاره یا د افغانستان د بغزي د درست تحلیل لپاره هماغه درست منابع ورغی، که منابع د دې په لاس کې وي هغه په کټ استخباراتي دغه باندې پروپوزل نو پاسات باندې پر مخ باندې وړي او دغه سبک ته تثبیت شوی ده.
نو قانې سب دوی څه کولای شي؟ مثلا پوتزل په کابل کې د لوړ زده کړو وزیر سره کتلی د طالبانو د امر بالمعروف له وزیر سره کتلی، په ظاهر ده هغه دوه چیرې یا هغه دوه وزارتونه دي چې په دغو بندیزونو کې لاس لري. نو ملګری ملتونه نور څومره وړاندې تللی شي، خصوصا د یوناما سیاسي ماموریت؟
بګوره ملګرو ملتونه څومره مخته تللی شي، دغه دي دغه خبره ده چې له وزیر سره کتل و له بل وزیر سره کتل و دا خلاص کوو دا به خلاص هغې مخامخ دغه عبت الله اخندزاده صاحب په لوی سر کې ورته وایي چې وروره موږ دغه کوو، دغه حالت چې دی موږ چاپ شار نه منو او ټول دوی ورته وایي چې چاپ شار نه منو او دوی دغه خبر بیا بیا باز بیا ورسره ګوري بیا بیا سره ګوري بیا بیا ورسره ګوري. زه فکر کوم چې دا بیا بیا کتل و بیا بیا کتل و بیا بیا کتل دا فقط د وخت ضایع کول دي، ځکه دوی ته معلومیږي د دوی د منابعو څخه معلومیږي دوی فقط دا کوشش کوي چې دوی دا خلک د تعامل لپاره راولي او هغې چې تعامل نه کوي د هغې قمانده استخباراتي ده د عدم تعامل او په دې دوی ښه پوهېږي دوی هغه د مسالې اصلي جرلې ته چې چېرته موجوده د هغې تګوتی دا وروړي او فقط وخت لري وخت لري. لپلانی وزیر سره مو کتل، لپلانی وزیر سره مو کتل، لپلانی سره مو کتل، لپلانی سره مو کتل، دغه سي اندرګه دي دوی بندیزونه و هغه بندیزونه دي لګول او پر سفر باندې هغه بندیزونه هم نن دغه کی سیبل عمل کی دی هغه بندیزونه سبب دي هغه ملګر ملتونو په باتن کې هغه بندیزونه بالکل څوک نه عمل کی او نه دغه ځین طالب چارواکي ترکمنستان ته ولاړو ازبکستان ته ولاړو ځین سفرونه کی او هغه ملګر ملتونه ماسر دغه نه کی اقدام نه کی یا دی وځي له تحلیل څخه داسې رپورټونه نه جوړوي چې هغه رپورټونه موږ وایو چې دغه وي درست رپورټونه دي یا په اصطلاح باندې دغه رپورټونه دي. دی وړ وي مسله کې مرسته
او افغانستان مسله که وګورو اوس پکې دوه مسلې یا دوه فکتورونه ډیر مطرح دي. نړیوال اندېښمن دي د افغانستان وضعیت ته نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزنډول. همدا تازه د ناروی د کډوالو شورا مشر چې په افغانستان کې د یان انګلند د ویلي چې د ښځو له فعالیت پرته دوی نشي کولای چې د ښځو او ماشومانو ملاتړ وکړي او هڅې او هغه د مرستې رسونې چارې ولاړې دي. طالبان بیا وایي چې نه نړیوال د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي او وضعیت هم دومره د اندېښنې وړ نه دی. دغه ټکر څه پایلې درلودلی شي د طالبانو حکومت ته او افغان ولس ته؟ ځکه نړیوال اندېښمن دي او طالبان ورسره نه مني، وایي چې وضعیت آرامه دی، بشري ناورین هم دومره جدي نه دی. طالبان وایي لکه څنګه چې په رسنیو کې یا د نړیوالو بنسټونو لخوا مطرح کیږي. ښه قانی صاحب سره فکر کوم بیا هم اړیکه څه ستونزه لري. آزاد صاحب همدا پوښتنه بل تاسو نه وکړم چې دغه ټکر چې راغلی دی په مسأله کې نړیوال وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له طالبانو غواړي چې که چیرته دوی دغه خپلې پرېکړې بیرته وانخلي د دوی فعالیتونه به همداسې درېدلی پاتې شي او طالبان بیا وایي چې بشري وضعیت هم دومره د اندېښنې وړ نه دی لکه چې نړیوال ورته اشاره کوي او وایي چې نړیوال د مداخله هم نه کوي. دغه ټکر به بالاخره د طالبانو حکومت ته څه پایلې ولري او د افغان ولس لپاره به یې پیغامونه څه وي؟
ګورې تر اوسه پورې چې څومره ټکرونه راغلي دي د نړیوالې ټولنې او د طالبانو ترمنځ، تر ټولو ډېر چې متضرر شوي دي او منفي تاثیرات یې لرلي دي هغه په افغانانو دي، دننه په افغانستان کې په اوسېدونکو باندې تاثیر لرلی دی. نړیواله ټولنه تر اوسه پورې د افغانستان له جغرافیې یا د طالبانو له واکمنۍ څخه په مستقیم ډول نه تهدید شوې ده، نه یې تهدید احساس کړی دی. نو ځکه هم هغه ډول فشارونه نه دي وارد شوي، که څه هم طالبان لکه تاسو یادونه وکړه طالبان دا ادعا کوي چې هلته وضعیت داسې نه دی لکه رسمي چې یا نړیوال چې نکاس ورکړي، لکن طالبانو دا خبره په ډېر ښکاره هر څوک کولی شي شرادي کې، ځکه طالبانو خپلو ځینې مشرانو هغه ډېر واضح وویل چې طالبانو دغه کړنې ناسمې دي. لکه عباسان اگزي مثلا د میرمنو څخه د کار حق اخیستل، د میرمنو څخه د زده کړې حق اخیستل دا عادي خبره نه ده، دا د بشري حقونه پایمالول دي. دې تر څنګ هغه ډول سیاسي ساختار چې هلته رامنځته شوی دی یا هغه ډول کوم تبعیضي چلند چې د نورو افغانانو سره په درنه په افغانستان کې جنې پرته له هغه چې طالبي فکر دی ولدي، نور هیڅوک حق نه لري چې هغه په دولت کې ځان وویني یا هغه د افغانستان په مسایلو کې ښکیل وي یا په تصمیم ګیرۍ کې ښکیل وي. د دې څومره جرګې او ناستې سویلې تر اوسه پورې د افغانستان یا د خپلې حکومت والی او دولتدارۍ په حق باندې هغه ټول د ملایرو یا د دې ناستې سویلې او ټولې پرېکړې یو شخص کوي چې چا لیدلی نه دی، حتی خپلو طالبانو تر اوسه پورې نه دی لیدلی. په یوویشتمه پېړۍ کې په اوسني عصر کې څوک چې دیو جغرافیه دیو ملت دیو دولتداری د مشرتوب ادعا لري، حتی د ټولو مسلمانانو د مشرتابه ادعا لري. دغه چا مخ نیوی لیدلی او لوبه دومره په اوسني اثر کې دومره پټه پاتې کېدلی نه شي. نو طالبانو خو دغه ډېر دستلي چې په دې باندې فسادونو بحث کېږي چې هغو هغه انساني کرامتونه تا تر پښو لاندې کړي دي. دا چې څومره په ټکر کې دي له بده مرغه نړیوال نن هم تر تېرو 1415 میاشتو کې چې نړیوال څومره هغه انعطاف ښوولی دی، هغه یوازې د دې دپاره چې ځینې هیوادونه چې هغه په نورو هیوادونو یا په نورو سترو سازمانونو لکه ملګري ملتونو باندې خپل تاثیرات لري، نفوذ لري، د هغو خپلې پالیسۍ دي، خپلې ایجنډا دي. لکه متحده ایالاتونو په دې کې هیڅ شک نشته چې د ملګري ملتونو یو له تر ټولو لوی هغه ډونر دی یا فنډ ورکوونکی دی. د دې تر څنګ د ملګري ملتونو د امنیت په شورا کې چې کوم هغه دایمي غړ دي، هغو ترمنځ خپلې مسایل دي، که هغه روسیه وو د متحده ایالاتونو کې، هغه چین متحده ایالاتونو یو په دې وګ کې چې یو هم د دې په یو مسله باندې هغه خپل دریز ولري یا مخالفت وکي، ملګری ملتونو نشي کوي چې هغه پریکړې هغه ډول پلي کړي چې ملګری ملتونو هغه کوي پریکړې وي. د دې تر څنګ ملګری ملتونو یا دغه شي نورې نړیوالې ټولنې لکه تاسو چې دین مستحق یادونه وکړه، هغه نورویان کمیټې دي، هغه مثلا سویډش کمیټې دي چې په افغانستان کې خپل فعالیت دروي، هغه په هغه لویو تصامیمو چې ځینې هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې هغه د نړۍ په ډیرو هیوادونو باندې خپل نفوذ لري، هغه او خپل رول لري، هغه اقتصادي هغه وي واکمني وي، هغه سیاسي وي، حتی که نظامي وي، په ډیرو مسایلو کې لکه د یوکران په مسایل کې په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو خپل رول دی. نو دغه ادارې که هر څومره هم وغواړي چې په افغانستان کې د خپل فعالیت ودروي یا افغانستان کې خپل فعالیت وکړي، تر څو پورې چې هغه ستر هیوادونه یا ستر نړیوال قدرتونه چې د یو په دریس کې د افغانستان په حق لبانی یا قهر سیمې هلته تغییر نه راغلی، تر هغو پورې دغه هیوادونو فشارونه هم هیڅ معنی نه لري، دغه هیوادونو فعالیتونه هم هیڅ معنی نه لري. نو تر ټولو ډیر متضرر، تر ټولو ډیر تاوان یې افغانستان ته رسیږي، د افغانستان ولس ته رسیږي، چې د راپورونو له مخې، د اسنادو له مخې 9% خلک به دوه وخته ډوډۍ نه لري، نور خدمات اصلا نشته، که صحي خدمات وي، هغه که روغتیایي خدمات وي، مثلا که تعلیمي خدمات وي، تحصیلي خدمات وي، له بده مرغه هغه د یو داسې وضعیت سره مخ دی چې په اوسني عصر کې سړی اصلا فکر او تصور یې نشي کولای.
کور ودان آزاد صاحب، وروسته به لږ بیا په دې تم شو چې حل لارې څه کېدلی شي اساسي سپارښتنې د طالبانو لپاره څه دي تر څو دغه وضعیت بیرته قابو شي او بالاخره افغان ولس بیا ښکار نه شي دغو دسیسو او دغو معاملو. اوس د افغانستان د مالیه د پخوانی وزیر انورالحق احدی څرګندونی او روح هغه هم له ازادۍ رادیو سره تازه په روان وضعیت اندېښنه ښودله، ویل دي چې افغانستان ته د نقدو پیسو د مرستو زندیدا او د غراس حالت په افغانستان کې د نړیوالو مسو د کارونو بندیدا به د افغان ولس لپاره ناوړی پایلې ولري. خدای چې له ښاغلی احدی سره زموږ د همکار صفی الله سنګزی د مرکه لاندې برخه دلته وورو.
پوس کیدا خو زما سم وایلی خودګر وایلی چې ما دغه پیسې د مختلفو منابعو نه راځي، پیسې د امریکای ورکی دي، د بشري کومکونو لپاره د پانکی آسیایي او د پانکی جهاني ورکی، که هم د ځینې انجوګانو لخوا د دې ورکول کیږي. اگر څو انجوګانو هغه ویل دي چې موږ نور په دغه شرایطو په سره موږ خپل فعالیت ورالته نه کوو، یو خبره لکه چې دا وی اعلان کړم دا او فکر کوم چې قریب دی، د امریکای لخوا نه اعلان نه ده، سوای دي بانکونو لخوا نه اعلان نه ده، سوای ولې دې ټول په اسلام په دې موضوع باندې ډېر نگران دي، ډېر ازرده د دې غنه اعلان نه ده کړی. احتمال دې شته چې وی هم اعلان وکړي، که چې دې کوشش کړي د رابطه د قطنې او خصوصا چې دلته د خلکو موضوع ده او خلک تقریبا 9 میلیون نفر ته قرار ده چې دې ګډه یو اشام ورسېږي، نو هغه ډېر متردد دي چې دا کار وکړي. څه څه اعلان نه ده کړی، ولی کړي وکړي مال شته ده، ولی هغه ځینو موشاتو هغه خپل اعلان نه ده کړی.
جناب حدیث د ملګرو ملتونو د اوچا د دفتر مشر او د سیکرټر جنرال ماون مارتین ګریفیتس بی بی سی ته ویلي چې دغه پروازونه نور نشته د ملل متحد په دې خاطر دا بستې هم نه رسیږي، مګر افغانستان بانک هم څه ویلي چې نه، دا حقیقت نه لري. په هر صورت که واقعا دغه بستې و نه رسیږي، تاسو یې عواقب څنګه ارزوئ د افغانستان لپاره، خصوصا په دغسې شرایطو کې؟
عواقب هم خلاده منفی دي، پاول درجه کې خو هغه څوک چې د دغه بشري کومکونه مستفید کیږي په مستقیم ډول یا ډوډۍ ورته ورکول کیږي نقد ورته ورکول کیږي هغه خلکو ته ممکن دا پیسې ونه رسیږي او که هغوی کیسې ونه رسیږي نو دا زمی څه شي یعنې بالکل ممکن هغوی د خوراک لپاره ډوډۍ سره هم ونه لري نو په هغه څوک چې مستقیمه نه دي پیسو ځین نه مستفید کېدل هغو لپاره خو فوق العاده دا یو منفي عکس العمل دی دوم دا همدغه پیسې وي چې اقتصاد سره هم کومک کوو تقریبا د کال 2 میلیارده ډالر په همدغه ډول باندې دغه پیسې وي چې په اقتصاد کې یو نقدینګي یا سیالیت مینځته یعنې نقد پیسې چې پکې موجود وي او درېیم خاص تاثیر چې د افغانۍ په قیمت باندې و دغه کوم دا 30 میلیون ډالر هفتې چې نه وایي قیمت د افغانۍ به څنګه ډېر راټیټ شوی وایي چې امکان لري بالکل د پاکستاني روپۍ په اندازې به دومره راټیټ شوی وایي نو عواقب چې ډېر خراب دي البته صورت عموم د طالبانو د حکومت رابطه نورم لږ څه نشي وه لږ نه په چای کې بهتره چې بهتره کېږي کاري نو عواقب چې خراب دي لحظه
د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر انور الحق احدی و چې له ازادۍ رادیو سره پر دې غږیده چې د نړیوالو د نقدي مرستو احتمالي ځنډیدا چې اوس هم څونه کېږي دا بسینې در رسیدلی افغانستان ته ناوړه پایلې ولري. آزاد صاحب راځو بحث ورو راټولو څه حلارې چار استه په لنډ وخت کې اوس مهال فضا داسې ده چې نړیوال ټول اندېښمن دي او ګواښونه کوي سیاسي فشارونه راوړي څه کول په کار دي تر څو طالبان له دغو معاملونو داسې بریالي راووزي چې د افغان ولس لپاره یې پایلې ګټورې وي او افغانان چې اوس له لوږې سره مخامخ دي هلته بشري بحران دی دغه ستونزې او دغه ننګونې لا پسې پراخې نه شي.
شله بل مرغ یو خو دغه ځینې ادارې یا نړیوالې موسې چې خپل فعالیتونه د بندېدو اعلان کړی دی ممکن د خپل فعالیتونه پایل کړي لکن په افغانستان کې نه په پاکستان کې چې دا به د دوام کړی یو دویم مسله دا ده هغه څه چې کول په کار دي هغه یوازې طالبان کول شي په اوسني شرایطو کې البته دا چې نړیوال ټولنه نور کوم فشارونه باید وارد کړي او څه ډول سیاسي فشارونه وارد شي یا څه ډول اقتصادي فشارونه وارد شي تر څو طالبان په خپلو کړنو کې تغییر راولي هغه بعدي خبره ده او هغه لکه مخکې یادونه وکړه ډېر طالبان پیغه بند واغم دې ځکه یو تاسو کوم څه د راول پرنی نه ویل کیږي همغه کوي نو که چیرې طالبان په ځان کې تغییر نه ولي او ته ټول مهمه خبره ام دغه د نړیوال سره تعامل او هغه څه څرګندونه چې څنګه کوم تاسو د رسنۍ څخه ورځ کې دوی ورځ وړاندې یو راپور خپور شو ده د مشر په کندهار کې حتی د متحده ایالاتونو سره د بیا جګړې چمتووالی ښولی دی او دی په هیڅ نوه د نړیوالې ټولنې هیڅ ډول غوښتنه نه مني نو دغه ډول که طالبان روان وي چې هغه د نړیوال ټولنه موږ یوې خواته پرېږدي چې د افغانانو یوه غوښتنه نه مني د افغانستان د یو وګړي که هغه سپین سری وي که هغه سپین ژری وي که هغه ځوان وي که هغه مېرمن وي که هغه نارینه وي د هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کېږي که دی دغسې روان وي هیڅ ډول باندې دغه مسله نه حل کیږي په لنډ مهاله کې البته له بده مرغه چې هغه څه وضعیت یا بشري نه وي چې رامنځته شوی دی تر ټولو مهم د طالبان استقلالیت دی چې هغه دی نه لري که چېرې طالبان خپل اقتصاد د پاکستان اخلي او بیا دننه په افغانستان کې خپل داخلي مشروعیت رامنځته کیږي بیا د نړیوالو سره نړیوال سره تعامل رامنځته کوي او یو داسې سختار رامنځته کیږي چې په هغه کې افغانان ځان ویني نه یوازې طالبان او ایدیالوژي بیا د مسلې حل دی اما زه فکر نه کوم ځکه هغه ډول چې طالبان روان دي به بندوباره به پروا او د افغانستان د ګټو یا د ملي ګټو یا د افغانستان د ولس هیڅ پروا نه سو سره فکر کوم چې اوس هم هغه د پاکستان د ستراتیژیک ډیپ استراتیجی کارول کیږي د هغه لمخ روان دي او له بده مرغه افغانان هر ورځ له بدنه
بدترین حالت روان دي. ډیر مننه آزاد صاحب. باید وایم چې طالبانو له دې وړاندې دغه تورونه وېدا ورت کړی چې ګواکې دوی د پاکستان سره اړیکې ولري او یاد هم دوی په تګلارو او سیاسي پریکړو کې د بل کوم هیواد پریکړه شامل وي. ډیر مننه. د ازادۍ رادیو 19 بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د سیاسي چارو لښنون کې او د باور غورځنګ د مشر نجیب آزاد او لیکوال او د سیاسي چارو لښنون کې اسمت خانې صاحب څخه ډیر مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي.
د وسال طبيب راشه د هجران په تور شو کې د وسال طبيب
جهان دی حسرتونم، دی جهان